السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایی سکتور ته 5 میلیون او 900 زره ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انټانیا او میکروبي ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغۍ اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انټانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبه د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل له خپل نفوذه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه لن واټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته لدی چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروسته لن واټنه توغندۍ په اوبو کې تر لویدو مخکې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمي قاره ویشتونکي توغندې د اسپوینو لټه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو له څو ملتونو چې تر ټولو ډیر کډوال لري افغانستان دی. اروپا ته په قاچاقي لارو تللي کډوال وایي.
پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بیلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي.
په ګاونډیو هیوادونو کې میشت کډوال لا ډیر ستونزې لري.
قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. مونږ ته تهدید کړی دا چې مونږ مهاجر باسي.
متقاعدان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د تقاعد معاش نه ورکول کیږي.
دوه ژمې په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې قلم د خدای لپاره مونږ اوس د دوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې د بشري مرستو د رسیدو لپاره غزې ته د یوې لویې لارې پرانستل کېدو ته تم کیږو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوالو ورسته. په نړۍ کې د کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیوالو ورسته سی وخت منځل کیږي چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زوی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو تاوتریخوالی او بیوزلی میلیونونه افغانان لخپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نور الله آریان چې اوس جرمني ته رسیدلی د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي نو شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خواته ځي؟ پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8.2 میلیونه افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3 میلیونه په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لام په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې دی را دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1.2 میلیونه هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. د تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارده مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې ده.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لږ وروسته یو بل مفصل راپور هم لرو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 تر 3:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د ابد سپوږمې پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ نشته، د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمي زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضانو لري کور کې دوه کالم خو پندې بدبختی باندې تیرې کړل، څه کارونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه چې باندې 4,000 غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ تم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې 4 میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
په افغانستان کې د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د پلور بازار سوړ دی او بهر ته هم صادرات نه لري. دوی غواړي له افغانستانه بهر د خپلو تولید شویو شاتو د صادرولو لپاره لاره ورته هواره شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې پخوا به له کورنیو شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خواندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچا چې له څو کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
به خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه عمومي څو مو خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سږ کال وچکالی وه، دوه ټنه شات مو تولید کړل. د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ تاوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوي شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمېر دایمي پیرودونکي چې پخوا یې تر ډېره له کورنیو شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه د ازادي راډیو ته وایي د مچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپوه قاسم مجددی او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګری کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوې فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسیدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1.5 زر څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اسرایل او غزې ترنګ ترمنځ د کرم شالوم لار د یکشنبه په ورځ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره خلاصه شوه. دا لار د اکتوبر له 8 پر اسرایل د حماس ډلې له برید سره تړل شوې وه. هما چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله پیژندل کیږي، د اکتوبر په 12مه په اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 3000 کسان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په تیرو لسونیو کې غزې ته بشري مرستې یوازې د مصر له رفع رسیدلې. د نړیوالو بشري سازمانونو له ټینګار وروسته د اسرایلو کابینې د کرم شالوم بندر له بیا پرانیستلو سره موافقه وکړه. د دې پریکړې په اساس د لار د یکشمې پر ورځ پرانیستل شوه او د مرستو لومړنۍ لارې غزې ته ننوتلې. رویټرز آژانس ته د هلال احمر سرچینو ویلي چې په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 9 اویا په مرستو بار لارې غزې ته رسیدلې. د کرم شالوم لار له بیا پرانیستې تود هرکلی شوی. د دې ډلې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا چې اسرائیل او فلسطین ته تللې وه، د یکشنبې په ورځ بن ګورین هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل
دا کریم شالوم عبوري سیمې بیا پرانیستل په ښه لوري حرکت دی. موږ باید دا اقدام وستایو، خو تر څنګ اړینه ده چې علاقه او چټک ګام پورته کړو مخکې له دې چې دا پیچلی وضعیت زموږ په شان 2 میلیونه انسانانو ښځو او سړیو ته یو تراژیدي وګرځي.
غزه چې د اسرائیلو تر بمباریو لاندې ده، لکونه خلک یې له لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته سترګې په لار دي. کریم شالوم وروسته له هغه پرانیستل شو چې د نړۍ ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسیدو لپاره د لازیاتو لارو د خلاصولو غوښتنه وکړه. د غزې 1.9 میلیونه لکه خلک د اسرائیل تر بریدونو وروسته له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خپرونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال د دفتر په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره زندانونو ته لیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی و، خو د نوي رژیم په راتګ سره د ښځو ټولنیز ژوند محدود شوی او د ښځو پر وړاندې په ځانګړې توګه د میړونو لخوا کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوی دی. مقالې د یوناما د راپور له قوله لیکلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې په هیواد کې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ژغورل شویو میرمنو د خوندیتوب لپاره 3 پناه ځایونه موجود وو چې اوس یې یو هم فعال نه دی. مقالې د راپورونو له مخې لیکلي چې د طالبانو رژیم د ښځو لپاره د امن کورونه د لویدیځو کلتور بللی او شتون یې غیر ضروري اعلان کړی دی. وروسته د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دوی د تاوتریخوالي ځپلو ښځو له خپلوانو ژمنه اخلي چې هغوی ته زیان ونه رسوي. په مقاله کې یادونه سوې چې د ملګرو ملتونو راپور دا هم وایي چې ښځې نور په قضا یا قانون پلي کوونکو ادارو کې کار نه کوي او اجازه نه لري چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د جرمونو د حل لپاره کار وکړي. د لیکوال په باور شوو ته یوازې هغه وخت د کار حق ورکول کیږي چې کار ته حاضر سي چې نارینه مشران یې وغواړي. واشنگتن اگزامینر وڅپانی په مقاله کې لیکلي چې افغانستان د امریکا د ځواکونو د استلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د استازو د جرګې په تحقیقاتو کې پرمختګ سوی دی. وڅپانی زیاتوي چې د ولسمشر بایدن د حکومت د پریکړې په اړه چې دوه کاله وړاندې له افغانستان د ځواکونو د استلو پریکړه کړې دا څېړنه که څه هم د رسنیو په لاس کې نه ده خو د پرمختګ په حال کې ده. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مرستیال وڅپانی ته ویلي چې د جرګې څېړونکو په تیرو شپږو میاشتو کې له اوسنیو یا پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي. واشنگتن اگزامینر په دې اړه په تفصیل سره لیکلي چې په دغو کسانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ادارې او منابعو پخوانی مرستیال راس ویلسن په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی نیټ پرایس او د دغه وزارت پخوانی ویاند هم شامل دي. د بهرنیو چارو د اوسنی وزیر انټونی بلینکن له سلاکار سره هم مرکې سوي دي. د جرګې د پخوانیو اړیکو د کمیټې د مرستیال ورسپانې ته ویل هغه څه چې تر اوسه په لاس کې لرو ټول د وړاندوینې وړ دي. نوموړی زیاتوي چې د 2021 کال په جنوري کې د بایدن له واک ته رسېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یوې خوا پر دې مسئلې ډېر تمرکز وکړه او بل اړخ یې له پامه وغورځاوه او له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو چټک پرمختګونه وو چې له پامه وغورځول سول. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ په دې څېړنه کې له همکارۍ ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت چې په پیل کې یې ډېر همکاري نه ده کړې په وروستیو میاشتو کې د اسنادو او مرکو په برابرولو کې همکاري کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې دا کتنه په څو کرښو پیل سوې چې پکښې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د دوحې د لاسلیک سوي تړون مراعات هم شامل دي چې پکښې ژمنه سوې چې امریکا به د 2021 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. دا څېړنه د ملکي وګړو د بیړني وتلو هڅو په اړه پریکړې هم څېړي.
نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې اوسي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستانه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د سړې هوا، بیروزګاری او د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېری شپې او ورځې په سختۍ تیروي. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هیوادونو ته رسېدلي خو په یادو هیوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې دوه کاله وړاندې د کار د نشټوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو ډېر په مشکلات سره قاچاقي لاره کې څو ځلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. مونږ ته تهدید کړی ده چې مونږ مهاجر باسي، مونږ ته نه برګې ورکوي نه پاسپورتونه تاسوک ورکوي او ذاتي ایران پاتې سي نه. اوس د ایران د چارواکو د سازمان ملال او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لرو چې مونږ ته یو لاره هواره کړي چې مونږ دا مشکل نه خلاصو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبد الله دادګر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډیر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاده توګه تګ راتګ نشو کولای او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پلو بیرته ستنوي. د کار نشټوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خوتیرونی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوال شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متنی د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی لستنېدو پرته نشي حل کېدی. هغه دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران ترڅنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې دا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړې په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خیلی روزای سخت را سپری میکنیم با یک وضعیت روحی
مک دیر سختی و رزی تیره و زب خپلا ناروغیم ذهنی ستون زمی درلو دا مک دیه واد تر آغیلی و خوب هر تا پا ازاده توگه تگرا تگ نشو کولای دی کور کرایا نشمر کولای حتی دشپی پیو بجا دوی دروازه را تک تک را او ما تای با ویل چه تا نور پا دی کور که دیوسی دو حق نلری زب دی زوری دم چه چنگل خپلو ما شمانو سرا به هر پسر هوا که جوند وکر.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلي دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیزې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیزه کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هوارې غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتیری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاسپورت مو د سفارت افغانستان،
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ماته راکوه، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې رانږدې شوې او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تیروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
اغلی دغه ډیر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مزکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو تاکي راکړی. ډیر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هېوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمېر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوې مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي. د څو لسیزو جګړو، بېوزلۍ، بېکارۍ او د ژوند د مناسبو اسانتیاو نشتوالی په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د کډوالۍ له عمده لاملونو څخه دي چې ځینې اروپایي هېوادونو، امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هېوادونو ته تللي او ښه ژوند لري. خو په میلیونونو نور د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هېوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په 103 هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM راپور چې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې خپور شو، ښیي چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې
شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلا بیلو هیوادونو ته کډوال شوی دی. ډیری افغانان چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، امنیتي ګواښونه، بیکاري او اقتصادي ستونزې د خپلې کډوالۍ لامل بولي. د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه، تر څو د کډوالو ارزښت او د پایښت وړ پرمختګ کې د دوی ارزښتناکه ونډې ته پاملرنه وکړي او د دوی بشري حقونو ته درناوی تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په تړاو په یوه پیغام کې ویلي چې دوی د کډوالۍ د خوندي مدیریت په بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي چې په پیوستون، ملګرتیا او بشري حقونو ته درناوی پر بنسټ ولاړ وي. د دې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو 2023 کال شعار نن اقدام وکړی دی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه مې ومنئ. پاکوالی یا نظافت یو داسې موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم پخوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري او د هر هغه څه څخه مخنیوی کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالي ته متوجه اوسو.
چنارګله لازم ته راکه، راځه راځه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پښو، هېڅ ما نه لرم غونچه ګله وروره.
تو نه نو مریض دی چنارګله، هسې اندېښنې کې شکر دی روغ او جوړې.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته، راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، له هغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر راپېکې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسې ده، خو مونږ او تاسو چې مریضان شو بیا د روغ صورت په قدر پوهېږو، له هغې پرته په کیسه کې نه یو.
دا چېرته دی تشناب؟ دا څومره لرې شو؟
دومره ورغتا کړی دغه دی. زه ورځه، زه به درته هلته ودرېږم.
سمه ده.
دا ټول زما له لاسه، ولې مې په نیمه لاره کې له ګنده پوستکي سره ښکته کاوه؟ خدای خبر حالته په لار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلي چې سال شوی دی.
غونچا ګلا ولاړې.
او ولې دومره زر راوتی؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی، هغه پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا، اس مې ناز کې تاو دی.
خانو ته لګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما د ورزه، خدای چې غونچا ګل شته. څنګه به مې کړي وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنارګله راځه چې ځو له خیره سره. الا راځه.
سمه ده، چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. ته صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لاس. آفرین. راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې، بس صحیح شه، کور دې ودان.
زهن کلکه، تو صبر چه زور پورته شم چه حرکتو کل خیره سره. بسم الله.
قرار قرار زهن سکه، لطفا قرار زهن.
سمده پا قرار زهن موار خطا کیگه. چنار ګل په نو شو چې ولې ناصافه مریض شو
نه ولا هیڅ په نو شوم چې ولې مریض شوم دا ست سمې خړلې مې نه دی
ما خادس شي خړلې ځکه دا سي مریض شو خامې مکاوا اے دا چې ډاکټر دی وویني پیږي چې ولې مریض شو
غبار به مې بیا غوګونه وخري بیخي ډېرې خبرې کوي
چنار ګل سم خو روان يم پازاب خو به نه وي
اوه سم روانې خیر اوسې
اوه داسې کوي دا
برکت کا درزه چه دانه نورزو
ها دا بوتل در واخله او زر بی تراشه چه وینه دی ماخله
کور دی لغاله دکشه یعنی دیر مریضیم
نو نبا مریضیگی پا که او نظافت تا پام نکه هر بلا چه لاست درشی خوریه تی دی دیسان تا او گوره سم را خیره نی
غبار صاحب سه کاریگر سره ایم طول او رزم لخاو را و خط و سره سرو کرده
تراشه چیزی دی وینه واخلم بیا ورده دی کالی تا دی گوره چی کلینیک تا راتلین و کالی خوبا دی بدل کری وی کنه
ما نقبل زان ایرو تا دی کالوی غم که
هر وقت چه داکتر تا تللی اول دی کالی او زان خب پاک که او بیا داکتر تا ورده
او بابا راشه وینه دی واخله
یارت تا خویست پا خبره نپیگی سمشه چی وینه دی واخلم
واخله واخله سمره دی چه بکار بی واخله
لاستی راکه
آخ آخ شو بل دکرم سم رک لک زده لاره لک احتیاط که و غبار سای
پریگ ده چه لگو در دیگه لز زلی مرتویلی چه نظافت تا پام که و تکل از ما خبری تا غد نیسی اوش دی خده خبر چه چخه و ریری خواله دیدی زورزه
سما ده ورزم اوهو داوس از فیروز دل تا چکی لکه چه مریض ده ده چه ارغه کم استادا دلتا چکه مریضه
اوهو والکه چه نارگولا جوڑ پا خیر والکه شفا دیوی لکه چه مریضه
او والا لگ نا جوڑه ایم
اللہ والکه چه نارگولا دواله تو خو لکه چه دیر مریضه
او والا چندان نخنه ایم غنچه گل راسر راغه خونا چاپا نادره کشه زتا شناب تا ورزم ترا نلار نشه
والکه چه نارگولا هیچ غم بنا کرد زدر سر هم
استاز فیروزا تلا نیت لده
چنارگل تا پتا می تشناف تا تلا لده
چنارگل تا می مینات ور کردی خدای دی دی بیخشین کی بی این اولی شایان خوالی دی زکا مریض شوه
ها غا ده چنارگل راغ چنارگل حالا بوتل دی راکا چو غبار سیب تا یوسم رازا رازا تدل تا آرام اکینا
گورا چنارگل سور از با ترکاری میوی او کلک خواله نخوری او بلن خواله اخوره چی دی وجود و بده کمی شویده پوشوی کنه
سامه ده غبار سه دمائنات و نتیجه کلا معلومه گی
مازیگر تا
اوس نکی گی
نه بابا یو علم خلق را تا پتا مدی
خواه خواه سامه ده نو مازیگر تا با یو چوک در وله گم
زور پسی رازم چی نارگوله یارا هیچ غم با نکوه
کور ده ودان و سات فیروزه خدای ده عمر دیر که
تا سارا چی نارگوله تو خو پا من طولو حق لره طولو عمر تز من خدمت کوه خیر ده چی او ورز من همستا خدمتو پا
کور ده ودان وسا خانو درزا چی زاو تا لار شو کلی تا
سامان ده لازه ما ترا که چه چور تا ونل بیگه
جوانده وسی وسا توی روزا خدا چه تمی را پیدا کده غنجا گلا که چه زان را نپد که
چه کار بورتا پیدا شوهی رازا رازا زدر سرم رازا
سامان یارا وستاد فیروزه که تا نوائی زبا اوز مروم
نه یارا دوم را زر نمر که گه رازا لگ لارا پاتی دا رازا
زا خیر ده داده پا ما قرض بی نن را سر دیر ستڑایش بی زبا ده او ورست هم دا سی لزرن خدمت وکم
چنار گولا تا تلز من خدمت کرده ده وستا حق ده چه من ده خدمت وکم
کور ده ودان وستاد فیروزه زه خود ټول کلی خدمتګاریم
همداسې ده چنارګله ته دې ژوندی اوسې ته خود ټول کلی لاس او پښې یې کور دی ودان وسات فیروزه دغه دکان به لگی و برا واخلو ډیر تګی شویم
سمه ده ولی نه
کور دی ودان استاذه
ته راځه دلته په دې تیګه باندې کښېنه زه به د دکان درته اوبه راوړم آفرین
سمه دا کښېناستم ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله پیسې زه درکوم
سمه ده دستی درته راوړم او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به راباندې نه کوې والکه چنار ګله
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم ته خو د ملګرتیا سړی یې
یاره خو منم دې چنار ګله والکه یو بوتل اوبه راکړه
شاباسې اوبه ما ته راکړه کور دې ودان اوسه دکانداره
لوی شه بچیه دا دې پیسې دې واخله او دا هم دا ستا بخششي
پیسې زه ورکوم استاده دا څه کوې
نه نه ته ولې پیسې ورکوې ما سره شته
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه
چنار ګله دمه دې جوړه شوه ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه
هو دمه مې جوړه شوه ښه یم دومره بد نه یم هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم
وایمه خدای دې ښه لره چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي
خدای لوی دی
خو لږ احتیاط کوه تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه
زه کاریګر سړی یم هو هر شی چې په لاس راغلل خورم یې
خو داسې مه کوه نو اسهال ډېر خطرناک مرض دی سړی بیخي د پښو غورځوي
رښتیا خو وایې استاده دا بلا وهلی مرض خو سړی ډېر ژوبلوي
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي حتی وژنې
استاد فیروزه که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم بیا به حرکت وکړو له خیره
ځه ورشه چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي
سمه ده ته همدلته کښېنه زه دستي بېرته راځم
کله چې د تشناب نه راووتلې لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې
سمه ده ډاکټر صاحب
وی لکه چې پلوشی خپل کډه راوړه د موټر غږ شو زه ښه کار وشو اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم
سلام فردانې دا دې موږ راغلو په خیر
ستړی مشې پلوشی راځه راځه په خیر راشي زیبا جان دې څه کړه
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه
اوس به نه د زیبا جانې ښه سات تیر شي زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي
رښتیا وایي فرزانې ښه نو زه به دا کالي منظم کړم
سمه ده زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي زه او ته به کوټې فرش کړو
نه نه ته ځان مه ستړې کوه زه یې کولی شم
راځه نو زه او ته به څه تغلي ناست یو راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو هله نو څه ته ګورې راځه
سمه ده زه وایم چې ستړي به شي ځان مه پازابوه
نه ستړی کېږم بني ادم په کار ښه ښکاري راځه هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي
ژوندی اوسې فرزانې خورې
وی دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو
سمه ده
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي تیار مې چای دم کړی دی خیل داره
سمه ده نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي ای وروره دا کالی کوټې ته ویسې
سمه ده هو زما ستا کار به اسانه شي
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه تر دې وروسته به یو ځای مینه خانې ته ځو ورځو که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي
بلکل همداسې ده زه او ته به راحته یو یو ځای به مینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو نه وخته راتګ ته به مې اندېښنه نه وي هر څه مو په خپل لاس کې دي هو رښتیا همت خان سره دې څه وکړل
همت خان نادرکه دی خو اول مې ورته پرېښود
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه ښوروا جوړه کړې ده ځکه خوشحاله دی خوند به ورکړي
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوه کړه جنګ دې ورک شي رنګ دې ورک شي
خو څومره چې زه خبره یم همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته ښه نه دي دوی یو بل ته صادقه نه دي هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي وایي کوک بار تر منزله نه رسېږي د دوی ملګرتیا ډېر وخت دوام نه کوي ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته ښه نه دي
بس نو خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې. غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای چې څه کیږي.
چای دې واخله پلوه شي. زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زی زب مړه یم، ته ته به خبر نه یې.
ولدې په خیر خلاصه او ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شاو په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه ډېره اوږده ژبه لري.
او سړی ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کوې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ شامه د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارېږم غلی ډېرې مینې.
غلی شه
احمد خانه، ای په داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې در ښه شي، پوه شي او که نه.
دا څه پسپسه کې کوي احمد خانه زوی؟ پلوشې سره زد مه کوه، هغه ډیره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایا جانۍ، خو ښځه هم باید خپل ځان وپېژني. ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره را باندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه. چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
دی که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پکې و ور به شي، که نه چې د سخي ارسلان خان دولت هم در سره وي نه شي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور، خدای دې حج په نصیب کا. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وهېږوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه ده؟
خدای کنه ډیر می یادیږي.
سمه ده سمه ده، و دره چې د موبایل را واخلم. شیر زمان نمبر پیدا می کنم. داده اوس به زنگ ورشی له خیر سره. داده ورقه زنگ.
هلو، سلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور می خدا
د خدای فضل دی خیو. ته څنګه؟ صحت خود ان شاء الله چې خدای
خیم خیم پلار جانا. رښتیا د فرزانی پختنې ته ورغلی یې کنه؟
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانی لیدو ته ورشو، خو لا نه یې ورغلی زویا.
وګوره کنه پلار جانا، هغه ډېره خدمتګاره نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی وای.
ته دا ټلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشه که ښځه یې؟ هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا.
شیر زمانه زویا اورې؟
سلام مور جانې، هو غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دي جار شم زویه، څومره دي غږ را باندې ښه ولګېده. روغه جوړه یې مزویه، اندېښنه مه کوه.
شکر دی چې ښه یې مور جانې. ورښتیا د فرزانې په لاس مې تا ته یو څه سوغات در ولېږه. تاسو خو لا نه یاستې ورغلي؟
نه نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویه، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویه، دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دي وي.
نه نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړم زویه، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده.
سمه ده زویه، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لره. زه لږ کار لرم، غواړم چې دې ناروغ پوښتنې ته ورشم. نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویه، الله دې مل شه. په خپل ځان ډېر پام کوه زویه.
سماده مور جانې په مخه دې خاصه
څه یو یالې
لکه چې فرزانه په مړه وشتلې فرزانه خو خښوې ده
فرزانه دا زموږ فرزانه یادوي
هو هو دا د خوشحال خېلو د کلی فرزانه یادوم
هو رښتیا احمد خان هغه ښه پېژنې ځکه چې کار یې ورسره کړی دی کنه احمد خانه
هو ملک صاحب ډاکټر فرزانه رښتیا هم یوه پاک لمنې او رښتینې نجلۍ ده موږ سره خو یې ډېر ښه کړي دي خدای دې خیر ورکړي
والله زما دې هم ورته پام کو دا خوشی غصه دې بېځایه دي تا لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و
ګوره کنه ملک صاحب ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل اوس ملامت هم زه شوم
ملامته خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې
هسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب چې هر چې زړه وغواړي یادې وکړي ناموس مې ده ښځه مې ده
کېنه تر زنه اوس دې ناموس شوه هغه وخت دی چې پرېښوده او تر لاړې ناموس دې نه وه بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي د فرزانه دوی کړه تلل ده تا د عزت لپاره دا کار کړی دی که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله
ګوره ملک صاحب په مغزو مې اور بل دی زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم
د ځان نه ماشوم مه جوړوه ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې نو دا به دې حال وي
څه ووایم ملک صاحب ستا خبره هم په ځای ده که رښتیا درته ووایم ما هم غلطي کړې ده
آفرین همداسې زر ځان په خبره پوهوه
خیر وسې ملک صاحب تا خو تل ماته سمه لار راښودلې ده که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانۍ څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه
ملک صاحب رښتیا وای یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي
هر څه به سم شي اندېښنه مه کوه ورته خپلوشه هوښیاره ښځه ده تا غوندې کم عقله نه ده پوه شوې
خیر وسې ملک صاحب ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم خپله دبدبه به ورښیم
ورشه ورشه خو پام کوه ای چې بې ځایه پټکې او غصې ونه کړې خپله دبدبه دې هم وساته
ها ها کاش یو څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسي د ستړیا به هم خلاص شم آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم څه وړوکی سړی خو نه یې هغه هم وسله ګنډه ګرځو
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو الی سودا واخلی راځی
اوهو تا خو غونچه ګل اکا دی که خدای دې راوله بیخی په سم وخت کې راغلی
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی صبر چې ورشم او لږه سودا پې خرڅه کړم آخرې د ملک بادیګار ته غریب خو نه دی که
نه غونچه ګل اکا ستړی مشې سندرې خو دې ما ته دومره خوند راکړه زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم
خیر اوسې اوس خو به یې خود اخلي زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم اوس خو نو دا د غونچه ګل مغازه ده دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي
رښتیا وایې غونچه ګل اکا وایم د مور شیدې دې شه
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې خیریت خو به وي
یاره که رښتیا درته ووایم ته مې چې ولیدې نو ودرېدم للهما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله لږ ستړی وم ما وایې که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم ته راځه غونچه لږه ورښکاره کړم چې لږ وډه شي دومره ستړی یم غونچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده
دل سره خو تومانچه هم شته څه پسات خو پکې شته چې ما ته کوم ګم جوړ نه کې اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړي وي نو
غونچه ګله دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې
اسې له ځان سره د حساب کوو زه نو مخکې ځم چې خلک مې د سودا په تمه دي
صبر صبر لږ وار وکړه اول به ما د ملک صاحب د قانانو کور ته ورسئ او بیا چې چیرته ځې ځه لکه چې هېر دې شول
دا څه وایې همت خانه زه خو څه د لین زره نه چلوم زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم
اول ما ورسوه بیا بیرته راشه کنه زه خو دې څه بندي کوم نه هلته
دا څه په جنجال واوښتم اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم
زه به دغلته په دې څوکۍ کښېنم زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي به نو د احمد خان بدماشي وګوري. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه یې څه وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دهقان ته هم خپله دبدبه ور وښیه چې نور زما او د ملک تابع اوسي.
دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی. اوس هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځوه، نن خو دې دا خبره وکړله، بیا مې درنه داسې واورېدل چې غره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه، ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دهقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیان وو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دهقانه، د باندې راوزه. دهقانه تا ته وایم، درشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دهقانه، ودې پیاز او کچالو چوکیداره کولی؟
زر شواله کا چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا، ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوکا، مو خو دې نشو پوهولی.
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ. صبر، زه مو چاره کوم.
درغلو ودرېږه، څه ورخطا یې، څوک یې؟
دهقانه راوزه، که نه نو کور ته درپسې درځم.
درزو درزو، صبر.
هو هو، ماته مصیبته، دا خو له زامنو سره درپسې راووت، اوس به څه کوې؟
صبر، ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي.
تومانچه دې لرې کوه لکه، هسې نه چې څوک ژوبل کېپي.
نه نه، بېغمه اوسه، هسې ډاروم، ولمې نه.
بس ورځه پې، زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې.
بس کوه کوه، ته دې خپل سیل کوه.
هغه دې څلور کسان پسې راووتل، اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي.
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست؟ څومره غږونه مې درپسې وکړل.
والکه همت خانه، لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو اډکې تر باد کړي.
اوهو، دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده، راځه چې لږ نرم شم، که نه کار را خراب نه کړي. ورونو سلامونه، تاسو چیرته یاستې؟ وزما ملګرو، زما خو مو په ډیرو چوغو چوغو ستونی را وچ کړ.
محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي. همت خان بد ګرځېده، ځکه خو بد وپرځېده، د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی. پشته کور کې بې کوره، او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځې، تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی وړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالې تو ګوره، منه را ناغست د نه راکی.
ملالې ولې د شمس نه مړه خسته ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خوتل مریض وی. کله نا ولې وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مړه خوري، ته دې مانی تو ګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا، ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، که پو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا، څه خپه خبره دی وکړه. رښتیا چې وخیاره ملالې، کدی لوڑانگا ڈراما واوری نو دروختیا پاکلا با پډیرو خبرو پوشی
دا رادیوی ڈراما زمنگل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه واوري دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه